سلامونه او ستړي مسې وخت غرمې 12 بجې سوې د مشالې دوه دنن وځي نه ساته خبرونه په خبري غړي کې مزا عبد الحی کاکړه کلیکوم هله درو جوړه خوشاله بایست په دې غړي کې مو د سر خبر پر چمن لار باندې د پاکستاني عسکرو او نامعلومه کسانو ترمنځ حبج سويچ په کې اته کسان وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په بنو کې روان پرلط پای ته رسیدلې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به په دې غړي کې درته وړاندې کړو او په فایل کې به مایک مجید بابر ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د چمن او سپین بولدک لور سره نږدې د پاکستانی ځواکونو د طالبانو د حکومت د پولیس ساتونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې دواړو خواو ته نه تنه وجل شوی او یو دیرش نور ټپیان دي. په بنو کې د تاجرانو او قومي مشرانو لخوا په سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره د دسمبر له 15 ناروان پر لد د حکومت سره د مذاکراتو پس پای ته رسیدلې. اوکراینی ځواکونو د روس لخوا نیول شوی خار ملیتوپول باندې سخت ګوزارونه کړي او په لسګونو چاودنو اسمان روخانه کړه. اوست مشال خبرونو تفصیل د چمن او سپین بولدک لور سره نږدې د پاکستانی ځواکونو د طالبانو د حکومت د پولیس ساتونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې دواړو خواو ته نه تنه وجل شوی او یو دیرش نور ټپیان دي. په سیمه کې ځایي چارواکو مشال لري ته ویلي چې پیښه د دسمبر په 11 ماسپخین مهال شوې. د پاکستان پوسټ 13 ورځ د دې نښتې په اړه په بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو په چمن کې پر ولسي وګړو د راکټونو په ګډون د درنو وسلو ناتار ډدې وکړې چې پکې په ابتدایي توګه شپږ کسان و وجل شول او ولس نور ټپیان وو. خدای چارواکو تیر شپه نا وخت مشال ریډیو ته ویل چې د وجل شو کسانو شمیره اتو ته ورسیده. بلخوا د کندهار د والی ویان حجی زاهد تیر شپه نا وخت مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې افغان لوري ته یو طالب سرتیری وجل شوی او د دریو ولسی وګړو په ګډون لس طالب سرتیری جوبل دي. وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بدنجو په پیښه د خفګان څرګندونه کړې. د پیښې د وجوهاتو په اړه کره معلومات نشته خو دواړه خواوې د پیښې تر شا د لاملونو په اړه متضاد دعوی کوي. د پاکستانی پوځ لخوا جاری شوی بیان زیاتوي چې اسلام آباد په کابل کې د چارواکو سره رابطه کړې ده او ورڅخه د سخت اقدام غوښتنه کړې چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې ونه شي. د طالبانو مرکزي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په بنو کې د تاجرانو او قومي مشرانو لخوا په سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره د دسمبر له 15 نه روان پرلط د حکومت سره د مذاکراتو پس پای ته رسیدلې. دا پرلط پس لاغي ختم شو چې د دسمبر په 11 د بنو د انتظامی او پولیس سرواکو ترڅنګ د ترانسپورت د صوبایي وزیر شاه محمد خان او د پرلطوالو د مشرانو ترمنځ مذاکراتو کې حکومت د احتجاجیانو غوښتنې ومنلې. حکومتي ډلې پرلطوالو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ او په میرلي کې د وجل شوو درې زرګرانو کورنیو ته د صوبایي حکومت خوا د 15 لک روپو د نغدو مرستو بخنه غواړم. د 15 لک روپو د نغدو مرستو د کورنۍ په سر د یوې سرکاري نوکرۍ ورکولو اعلان وکړو. د بنو د زرګرانو د اتحادی مشر شاه وزیر خان پر لطوالو ته د مذاکراتو نه پس وویل دغه پرلط وروستو له هغې پیل شو چې د نومبر په 28 د شپې میرعلي کې وسلوالو درې زرګران ووجل. د مذاکراتو وروستو د بنو ډیویژن د پولیسو ډی آی جی سید اشفاق انور وویل چې د پرلطوالو غوښتنې منلې او ډېر در به په میرعلي کې د وجل شوو زرګرانو قاتلان ونیسي. د دسمبر په 11 د بلوچستان په دریو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه لړۍ پای ته رسیدلې. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه په دې ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ آزادو امیدوارانو ګټلې دي. خو د پښین ضلع په هرمزای کې د ښاروالۍ څوکۍ جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ګټلې. دغه ډول پلس بیله کې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان ډلې بریا ترلاسه کړې او په هب ښارګوټي کې حکومتي جماعت عوامي اتحاد بریالی شوی. د بلوچستان په 22 ضلعو کې د روان کال په مئی میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي وو. هغه پړاو کې هم زیاتې څوکۍ آزاد امیدوارانو ترلاسه کړې وي او په دویم نمبر جمعیت العلماء اسلام فی راغلی وه. د روختیا نړیوال سازمان WHO وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د وایرس د ورکیدو په سو قدمه کې ده. د روختیا نړیوال سازمان پرون د دسمبر په 11مه ټویټ کړی او لیکلی دی چې د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوونکي دي هدف ته د رسیدو لپاره سختې هڅې وکړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې سخت کال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین اته کمپاینونه ترسره شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې وو. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. اوکراینی ځواکونو د روس لخوا نیول شوی ښار میلیتوپول باندې سخت ګوزارونه کړي او په لسګونو چاودنو اسمان روښانه کړی. په سیمه کې د روسي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه دي. د یو نیمو لکو آبادۍ د ستراتیژیک سویلي ښار اوسیدونکو راپور ورکړ چې د دسمبر په 10مه ناوخته په ختیځ میلیتوپول کې درنې چاودنې وشوې چې له وجې د دسمبر تر 11مې پورې اور لګېدلی و. د سیمې اوسیدونکو ویلي سو چاودنې د ښار په ختیځ څنډه کې د هنټرز هال په نامه د هوټل او رستورانت په کمپلیکس کې شوې دي. پول جلاوطن شوی خاروال ایوان فیدروف وویل چې پخوانی تفریحي کمپلیکس اوس د کریملن تر ملاتړ لاندې د دوو نه تر درو سو پورې د ځواکونو د ساتلو لپاره کارول کیږي چې پکې په لسګونو یې وجل شوي یا ټپیان دي. بلخوا روس پلوه چارواکو ویلي چې د توغندي په یو بل برید کې دوه کسان وجل شوي او لس نور ټپیان دي. روسي خبر د لوبو پاړه په ملتان کې روان د پاکستان او د انګلند ترمنځ په ټیسټ لوبه کې نن په سلورم ورځ به پاکستان بیټنګ کوي. پرون تر لوبي تر ختمېدو پورې پاکستان د سلورو لوبغاړو په سوځېدو 190 منډې جوړې کړې وي. انګلند پاکستان ته د 355 منډو هدف ورکړی دی. په دې لوبه کې د ګټې لپاره انګلند ته د شپږو وکټو او پاکستان ته د 155 منډو ضرورت دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. پروانه غړی کی د نور رپورټونو ته څنګه د مهم رپورټونه لرو. د چمن او سپین بولدک پر لاره د پاکستانی عسکرو او نامعلومه کسانو ترمنځ پر ډزو کې اته کسان وژل شوی. له چمن د صوبای اسمبلی غړی اصغر خان اڅکزي د پېښه قندل ده.
هم د دغه خلکو د پاره چې دانن هلته ناشته کم او بیش د 40 کال دا وطن د انتیا پسندي او د شهرګرني څخه تیر شو. نن د دوی د مینز د سزا عام ولسته ولي ورکول کیږي.
په بونو کې د درې دکاندارانو د وژنې د پیښې پرڅد لا تیرونی روان پرلت د مذاکرات وروسته پای ته رسیدلې. د بونو ډی جی د قاتلانو د معلومولو داد وکړ. د پښتو نموتې سندرغاړي کمرګولي فاتحه پرون په پېښور کې وسوه چې ورته د پښتو یو شمېر هنرمندان ورغلي وو. په دې کې یو هم سندرغاړي راشد خان.
کمرګولي بيبي چې د مهاجرت او د کډوالۍ په ژوند کې وفات شوه، په داسې وخت کې وفات شوه چې د هغې په ملک کې په موسیقۍ باندې بدیز دی. تر دې پورې چې د هغې هغه کټ هم دلته راونړب.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. پایلم د چمن اوسپین بولدک له پیښې کوو. د چمن اوسپین بولدک له ور سره نږدې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبان د حکومت د پولیسو ساتو ترمنځ په وسلوالو نښته کې لشته لږه اته کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د پاکستان چارواکي وایي چې پیښ هغه مهال رامنځته شوه چې کله قاچاقبرو په پوله د ازغن تار پرې کولو او پاکستان ته د اوړېدلو هڅه وکړه. چارواکو دا کړې چې کله پاکستاني سرتیرو د قاچاقبرو بیرو لپاره هوایي ډزې وکړې نو ډېری د افغان لوري لخوا ډزې ورباندې وسوې چې په نتیجه کې مرګ ژوبله شوې ده. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان سرحدي ښار چمن ته چیرمه د افغانستان او پاکستان پر سرحدي پوله د دسمبر په 11مه نیټه د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ هغه وخت تاوتریخوالی رامنځته شو کله چې د پاکستاني چارواکو په وینا ځینو قاچاقبرو و باب دوستی ته نږدې د ازغن تار ته پرې کولو او پاکستان ته د راوښتو هڅه کوله. چې د پاکستاني امنیتي سرتیر له لوري و یادو قاچاقبرو ته د شړلو په خاطر هوایي ورځې وشوې، خو دغه چارواکو زیاته کړې ده چې کله قاچاقبر بیرته پر شا ولاړو نو بیا د افغان امنیتي سرتیرو له لورې د پاکستان پر سرحدي پوستو باندې د راکټانو ګولۍ ورېدل پیل شو، او په جواب کې د پاکستان له لورې هم ټکان سوي دي. د دې په نتیجه کې د پاکستان ول لور ته اته کسان مړه او اتلس نور زخمیان سوي دي. په دې اړه نور حال د چمن د ضلع روغتون مشر ډاکټر مالک اڅکزي تیر مخشتن څه په داسې ټکو کې راته راکړي.
دا خو ماټر ګولې دا خو رالې، دا دوه ځایه لګېدلي، یو په دا هوټل کې او یو د ان ایل سي ګودام چې ورته وایي. په دای کې زما خیال لیدلي دا دوه ورونه دلته دواړه غریبان یو ځای دخ سوي دي. عمر له ټوټل تقریبا پنځه کسان خو ډېر واړې دلې د مټ سره پرتی چې موږ رخصت کې ورو تم سره واسته ونې. نور سیریس پیشنټ موږ کوټې ته ریفر کړل، په هغه کې یو پر لارې باندې بل سپیر سوی او نور خو موږ واستول یو دورې ورسېدل کوټې ته. بل ټوټل چې بیس کسان مطلب زخمیانو ریفر سوي او دا معمولي زخمیان دا ګرد پکې چې را واخیستل. نور کشنیانو پکې الکوان نو ګرد هټ کسان لوی
بلخوا لس کسان د کوټې وسیول هسپتال ته راوړي دي، په کوم کې چې دوه کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دي. پر دې پېښه باندې هلته په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آی ایس پی آر له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د پاکستان لخوا افغان سرحدي ځواک ته په احتیاط سره جواب ورکول سوی دي، ځکه چې د دې مخه عام خلک خوندي ساتل وو. په بیان کې زیاته سوي ده چې اسلام آباد د کابل د چارواکو سره تماس نیولی دی او ورڅخه د سخت اقدام غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي کې دغه ډول پېښې رامنځته نه شي. پر پېښه د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی ټاکل سوي غړي او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي هم سخته خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا ډول پېښې د انسانیت څخه وتلې دي.
په جنگ وینو دا هم باید د فورسز د ماوي دا پر عام ولس باندې څنګه ګولي خلک راغورځي او که یو مسله وي نو دواړو خواو ته د یو امانګي خلک سره ناشت دي. هم د دغه خلکو د پاره چې دانن هلته ناشت دي، کم او بیش د څلوېښت کاله دا وطن د انتیا پسندوي او دهشتګردۍ څخه تیر شو. نن د دوی د مینځ دغه سلسلې چې روانې دي د دې سزا عام ولس ته ولې ورکول کېږي؟ دې ته خو نه انسانیت ویل کېدلی شي، نه مسلمانۍ ویل کېدلی شي او نه دفاع ویل کېدلی شي.
بلبلو ته د بلوچستان الله وزیر عبدالقدوس بزنجو پر پېښه خفګان څرګند کړی او اله ښودلې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت به دا مسله په سفارتي کچه د طالبانو د حکومت سره شریکه کړي. نوموړي د دسمبر په یولسمه نیټه په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې زیاته کړې ده چې د روغتونونو ته د چمتووالو امر کړی دی او ویلي دی چې د سختو ټپیانو علاج به په کوټه کې کوي. د پیښې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ لاره د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ بنده شوې ده، خو وروسته سرحدي چارواکو په یوه سلا د پل دواړو غاړو ته بند کسانو ته د پیدل تګ راتګ اجازه ورکړې ده. تر دې مخکې د نومبر په 13مه نیټه د هغه وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ سرحدي پوله تړل سوې وه، کله چې یو وسلوال کس د ډزو په نتیجه کې یو پاکستانی عسکر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي وو. د پیښو وروسته پاکستان د افغانستان سره خپل سرحدي پوله تړلې وه او ویلي وو چې افغان سرحدي عسکر دي وسلوال کس ونیسي او د نیولو وروسته دی و پاکستان ته وسپاري. لیکن د یوې اونۍ وروسته پاکستان یاده پوله د افغانستان سره بیرته د تجارت په مخ خلاصه کړې وه.
تاسو د ایوب ترین په ریپورت کې په دې پېښه باندې د پاکستان د غاړي دریز او د دې غاړي معلومات اوریدل. دا چې د افغانستان غاړې ته طالبان حکومت څه وایي او چارواکي څه وایي، نو هغه دا چې د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي بیا وایي چې تېره ورځ د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې د طالبانو پاکستان ځواکونو په نښته کې لس افغان سرتیرو او تر څنګ درې ولسي وګړي ژوبل شوي او یو سرتیری وژل شوی دی. د کندهار چارواکي دعوه کوي چې پېژه هغه رامنځته شو چې کله د افغان طالبانو ملتي ځواکونو په پوله ساته جوړولو چې پرې د پاکستان له لوري ډزې وسوې، خو پاکستان د افغانستان چارواکو دا دعوه برعکس بولي چې ډزې د قاچاقبرانو د مخنیوي لپاره وي. په دې اړه موږ تازه په دې اړه آزادو سرچینو څخه تصدیق نه دی اخیستی، خو البته د سیفی الله ستانکزي دا ریپورت به واورو چې د افغانستان د غاړې دریځ پکې روښانه شوی دی.
جګړه ورسته له هغه پیل شو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستانی ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي، د پاکستانی ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بولدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي، یو شهید دی، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
موږ ډېر نږدې تقریبا 50 ګامه واخوا ته د مرمۍ ومشتلې، دا کوم خلق ولګېدو یا دا کوم خلق خوښ سو یا په کوم کور کې مثال ګولې ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 25 نفر مثال په زخمیان سولو، شپږ نفر شهیدان سول، دا زموږ مرګري ولشه.
په سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو 1 ساعت مخکې وتړل شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستانی پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستاني ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو توغولي دي. دوی ویلي طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سی هوانونه نه لري چې وای کاروي. لدې ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر ده.
دغه هوانونه چې را مشلېدل دا په کلیه د خواسته د هوانونه کړل، کلیه چې د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځونه پر د کورو پر د مونډیانو باندې.
دا لومړی وار نه دی چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې په وروستیو کې یعنې شاوخوا یوه میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه وروسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پوله ساتی ملیشا د یو بریدګر لخوا ووژل شو.
دا اوس فیلاح ستانکزی د بنو تاجرانو او قومي مشرانو لخوا سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره د دسمبر 15 مځخه روان پرلت پای ته رسیدلی دی. د دسمبر 15 ماښام پرلتوالو د انتظامي ترمنځ د کامیابو مذاکراتو پس د پرلت ختمولو اعلان وسو. دغه مذاکراتو کې د حکومت لخوا د بنو کمشنر، مرستیال کمشنر، د بنو ډیویژن د پولیسو ډی آی جی او د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر شاه محمد خان د پرلت مشرانو سره خبري وکړې او سیمه یې د امنیت ټینګښت ډاډ میرالي کې د وژل شو 3 زرګرانو کورونو ته د 25 لکه نقدي مرستې یا پیکیج او 3 وړ کورنۍ ته د یو سرکاري نوکری ورکولو اعلان کړی دی. تفصیل به له عمر وزیر واورو.
د بنو تاجرانو او قومي مشرانو لخوا سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره د دسمبر 15 مینه روان پرلت پای ته رسیدلې. د دسمبر په 11 ماښام پرلتوالو او انتظامیه ترمنځ مذاکرات کامیاب شول. پرلت ختمولو اعلان یې وکړ. د حکومت لخوا کمشنر بنو، مرسیال کمشنر، ډی آی جی بنو ډویژن، د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر ملک شاه محمد خان او نورو چارواکو د پرلتوالو مشرانو سره خبرې وکړې. سیمه کې امنیت ټینګښت ډاډ میرالی کې وژل شو 3 زرګرانو کورانو ته 25 لکه نقد مرستې یا پیکیج، 3 وړو کورانو ته یو سرکاري نوکری یا 2 مشرانو د صوبایي حکومت لخوا ورته اعلان کړه. دغه پرلت وروسته لاغې پیل شوی و چې د نومبر په 28 د شپې میرالی کې د بنو 3 د سرو زرو دکانداران وسلوالو وژلي ول. د بنو زرګرانو اتحادیه مشر شاه وزیر خان پرلتوالو ته اعلان کې وویل چې انتظامیه دوی مطمئن کړل پرلت ختموي او سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه به بیا هم کړي که یې ګامونه ونه لیدل. مشرانو سره خبرو وروسته ډی آی جی بنو ډویژن سید اشفاقن ور وویل چې پرلتوالو غوښتنه یې منلې، امنیت ټینګولو لپاره پولیس خپل وینه تویوي. په دې موقع کمشنر بنو متیولا جان وویل چې حکومت بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون ټولو سیمو کې امنیت ته ژمن دی. وسله والو زید کاروایی پیل شوې. ولس نه هم خواست کړي چې حکومت او پولیسو امنیتی ځواکونو سره ملاتړ وکړي. خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي وزیر ملک شمامت خان د غلطه خپلو خبرو کې وویل چې وژل شوي درې زرګرانو کورانو ته 15-15 لکه روپۍ یوایو نوکاري د صوبایي حکومت لخوا ورکړل کیږي. د پرلت په دوران کې په مشرانو مقدمې جوړې وي، پولیس به هغه ختم کړي. کمیشنر بنو، ڈی آئی جی او نورو چارواکو وویل چې پرلت والو ته باور ورکوي چې سیما کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره به پولیس او امنیتی ځواکونه په شریکه هڅې نورې هم توندې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم له بنو ځو کوټې ته. د بلوچستان په درې ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دوهمې مرحلې د دسمبر په 12 پای ته ورسېده او په دې ټاکنو کې د پښین ضلع د هرمزي تحصیل د ښاروالۍ ټاکنې جمعیت الاسلام فضل رحمان ډلې ګټلې. دغه ډول په لسبیله ضلع کې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان ډلې بریا ترلاسه کړې او دارنګه په حب کې بیا حکومتي جماعت حکومتي عوامي اتحادی ټاکنې ګټلې دي. نورحال کوټې څخه د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په درې ضلعو حبلس بیله او پښین هرمزي تحصیل کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه لړۍ و پای ته رسېدلې ده. د غیر سرکاري نتایجو له مخې د میونسپل کمیټې هرمزي پر 14 چوکیانو باندې جمعیت الاسلام و چوکۍ ګټلې دي. دغه ډول پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند درې درې او یو آزاد غړی هم بریالی شوی دی. هلته د بلوچستان په حب او لس بیله کې هم بلدیاتي ټاکنې و پای ته رسېدلې دي. په لس بیله کې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان گروپ میدان گٹھ دی او د یونین کونسل بیلا په یولس واډو کې اته ترلاسه کړی دی. دغه ډول و کراچی ته چیرمه د بلوچستان په حب شار گوټ کې حکومتي اتحاد بلوچستان او عامی پارٹی او نیشنل ګوند په ګډه سره زیات چوکۍ ترلاسه کړي او د جام وډلې ته ماتور کړی ده. د دې انتخابات پر مهال د الیکشن کمیشن ترڅنګ صوبایي حکومت هم سخت امنیتی او انتظامی ګامونه پورته کړي وو. په دې اړه د اپشن ډیپټی کمشنر یاسر خان بازی د دسمبر په 12 نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې وویل
ما په خپل د اگر د پولینګ سټیشنان لیدلې دي او په فیلډ کې موږ سکیورټي هم پر لګولې ده، اف سی هم لموږ سره په پیټرولینګ کې ده، ټول سکیورټي موږ کړې ده. پر پولینګ سټیشن لموږ سره لس لیویز پر هر پولینګ سټیشن باندې ډیپلوایډ دي. لاغه سره څلور ایسیان دا ټیم په فیلډ کې دي چې هر یو پر څلور پولینګ سټیشنانو باندې مجسٹریٹ هم دی او کیو آر ایف هم سره دی. په بیک گراؤنڈ کې لموږ سره د پیټرولینګ لپاره درې د اف سی کیو آر ایف سمستا
او د تبرزین پولینګ باندې دا ویل چې شوزو ته د ووټ ورکولو اجازه نه ده ملاو سوی. نو دا تر کومه ځای پر دا خبره سوی
دا شکایت چې تر ما پور راورسېدلې. ما په خپل د شوزو د پولینګ سټیشن ویزیټ کړ او دارنګه څه کیسه نه و. پولینګ پیسفلی بار هم له خیر سره روان.
د بلوچستان په دود درسلو کې د روان کال د مئی په وروستۍ اونۍ کې بلدیاتي انتخابات سوي وو. په کوم کې چې زیات چوکۍ آزادو امیدوارانو ترلاسه کړې وې او پر دویم نمبر باندې مذهبي جماعت یعنی جمعیت الاسلام راغلی وو. لیکن د بلوچستان په مرکز کوټه کې تر اوسه د ښاروالۍ انتخابات نه دي سوي. په بلوچستان کې د کال 2013 وروسته د اول ځل دی چې د صوبې په 15 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره سوي دي، ځکه چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې یاد انتخابات به په کال 2019 کې کېدل. خو د هغه وخت د حکومت او سیاسي جماعتو ترمنځ پر الکه بندیانو باندې د اختلاف له امله دا ټاکنې د ځنډ سره مخ سوي وې.
دا ایوب ترین رپورټ ما اوریدی. اوس بلار سو خیبر ته. د کوکخیلو د کمی کمیټې غړو د دسمبر په 12 مشالې د توري چې د تیرا راجګل د کډوالو ستنې دوه د دومې مرحلې شروع کول لپاره هلته شته پوځي او انتظامی چارواکو سره په مختلفو ځایونو کې غونډې کړې دي. د کوکخیلو د کمی کمیټې غړي وایي امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکو ځخه هلته د ویجاړو سړکونو، کورونو او سکولونو رغولو غوښتنه هم کړې ده. تیرا کوکخیلو په 2013 کال کې به اندازې مطابق څه ده باندې 6000 کورنۍ به کورسي وي او په جمهوریت کې خپل خپلوانو کې مشته وي. دوی په سیمه کې د فوجي عملیاتو لوجې به کورسي وو. تفصیل به د فرهاد شنواری په ریپورت کې واورو.
د کوک خیل قومي کمیټه یو مشر عرفان الله پردي د دسمبر په 11 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو سره د غونډو لړۍ پیل کړې او د تیرا راجکال کډوالو د ستنېدو د دویم مرحله په شروع کول ورسره رضا شوي.
خبره دا وی چې مونږ به کم از کم کوشش کوو چې جون نه مخکې جون پورې مونږ واپسي وکړو. هغه د لپاره فامونه فیل کو رجستریشن وشي څومره خلک به وي څومره آبادی به وي. یو پکې دا خبر وشو دویم کې دا وشو چې کوم تیرو کډوالو ته چکم کډوال تلی وو درجګل د دنه مخکې نو هغه فیز 1 چې وو نو موږ چې هغه فیز 1 او فیز 2 ته کوم تکلیف وو چې هغه تکلیف مونږه ختم کو چې دوه کډوال ته شیون شي کوم فیسیلیټیشن سنټر وو کوم چیک پوینټونه وو کوم راشن پوینټ وو نو موږ چې دا دغه لکو کې نږدې نږدې کولاو شي هغه چې کوم لیفټن کارنر دغه ځای چې کوم انچارج دی نو هغه ولی جان سره مونږ ټول خبره دغه وشوي.
ملک فیض الله جان کو خیل وای امنیتي ځواکونو انتظامی چارواکو ډاډ ورکړی چې د قوم غوښتنې به ورته پوره کړي.
مسالې وې څه مطالبې وې چې هغه کې مطلب د سړک شو اوبه شوې هسپتال شو یعنی چې کم د مونږ انساني ضرورتي کم شي نه دی هغه مطالبې وې او بلا د رجستریشن په باره کې خبره وا او هغه رجستریشن د پاره مونږ ته فارمونه حواله کړ چې د مونږ قوم د رجستریشن هغه کار به شروع شي نو هغه عمل به تقریبا دو درې میاشتې جاری وي. د فارمونو نه پس چې لږ د موسم د یخنی لږه کمه شي نو انشاءالله چې د واپسې تیارې به کېږي.
تیرا راجګال نه په 2013 کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله خواوشه 6000 کورنۍ بې کوره شوې وې او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خواوشه 90 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې تیرا میدان او رګزو او کورمې سره لګېدلې. په دې سیمه کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اول ته بیا د کورمی سیف الله غلجی په سرلنکا کې سوی د جنوبی ایشیا د کراټوش په ژم اتلولي کې د سرو دوه میډالونه ګټلي. په فاینل مقابله کې هغه د هند او سرلنکا لوبغاړو ته ماتې ورکړې ده. په دې اړه به د طارق قورکسی رپورټ واورو چې د سیف الله غلجی د پلار له شغه پیلېږي.
ډېر مبارک شاه جی صاحب، تاسو ډېر غټ نوم وکړو دی، یعنی کورم د پاره سپیشلی پاکستان
د ساتین سیمه رحمت الله د خپل 19 کلن زوی د کراټو په نړیوال جام سیالي کې د سرو دوه مډالونه یا تمغه پر ګټلو له خلکو مبارکی اخلی. په کولمبو ایالت کې پر 28 نومبر سیف الله غلجی د هند او سریلانکا لوبغاړو ته په فائنل مقابلو کې شکست باور کولو د جنوبی اسیا د کراټو شپږم اتلوالي خپل نوم کړي. په دغه بریا د نوموړي پلار رحمت الله وای زوی مډالونه په ګټلو د ټول کام سترګو چتی کړي.
پدې باندې الله نن ډېر په کورونو په رابونو شکر دارم چې ما بچی ته خدای تم رحمت ورکړو چې ما بچی ملکونو ته شکست ورکړو.
سیف الله غلجی پر 8 دسمبر کورمه ته ورغله چې تر هغه خلکو د مبارکي سلسله پیل کړي. د اتوار پرس په ساتین چوک کې د نوموړي په اعزاز کې ځای خلکو یو غټ پروګرام هم کړي. د علاقې خلکو هغه ته هارون اور واچول، انعامونه ورکړل او سره په ډول او سورنی اتڼونه په کولو د مډالونو ګټلو خوشاله په ګډه ولمنځله. جنوبی آسیا کې هند، سریلانکا، نیپال، بوتان، بنگلاديش او پاکستان راځي چې د یاد ملکونو ترمنځ هر کال د مختلفو لوبو مقابله تر سره کیږي. په سریلانکا کې شوی د کراټو مقابله د سرو مډالونه لاستا د راوړلو په حساب تر ټولو زیات د غزل پاکستان ګټلې دي. په اتلواله کې پاکستان د سرو و مډالي ګټلې ولې په مقابل کې هند سلور او سریلانکا دو بخپل نوم کړي. د پیر قیوم حکمت خان حکمتیار وای د سیف الله غلجی کامیابی نه یوازې د هغه کورنۍ بلکې د ټول قوم د چربان ډېر خوشاله دي.
کم عمر کې دي دومره غټه کرنما وکړه بیا یک پر مې بیا شتین د پر غیړې راغټه ده ایزو خبره دي مو دي ته شبسایې کو دې استادونو ته دې مور پلوټ.
سیف الله غلجی د پاکستان کامی ټیم لوبغاړی دی او هغه د دینه علاوه ل دریو کالو د پاکستان آرمی سره هم وابسته دی. په لاهور کې دوه میاشت مخکې د کراټو په سیالیو کې ښه کرکردګۍ په خودلو نوموړی د نړیوال جام سیالیو ته منتخب کړ شوی و. سیف الله غلجی مشال لوډیو ته وایي که محنت وشي نو هیڅ یو شی حاصلول مشکل نه دی.
نو مو خپل په ځل کې دا و چې کلوګن تیریږي تیرې دشي که تکلیف تیریږي تیرې دشي خو مو ترګیر دا غمیرلو چې زه به ان شاء الله خپل نګ د پاره ډبل میډل وچ کوم. زه به ان شاء الله انډیا تم شي کسر کوم قبل هر ملک مو په مخمخ رسی مو خلو پچ زه به ان شاء الله شي کسر کوم.
سیف الله غلجی د یو غریبی کورانه سره تعلق لري. هغه خپل زدکړې په نهم ټولګي کې پریک دا ولی او پر دیاړې به گاړو ته د پنچرو لګولو کار کولو.
تاسو د سیف الله غلجی چې د سرو زرو میډالونه ګټلی دي په اړه د تاریخ ورګزی ریپورت اوریدل. خو په منځ کې ځکه پرې سوچ چې وخت کم وو نو ځکه پرانه درته واورولې خو زیاتره برخه تاسو واورېدله. اوس هم دولس نیمې بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز واوروي.
چین او سپین بولدک له ورو سره نږدې د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د پولیس ساتونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې دواړو خواو ته 9 تنه وژل شوي او یو 13 نور ټپیان دي. په سیمه کې ځایي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې پیښه د دسمبر په 11 ماسپخین مهال شوې ده. په بنو کې د تاجرانو او قومي مشرانو لخوا په سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره د دسمبر له 15 نه روان پرلت د حکومت سره د مذاکراتو پس پای ته رسیدلې. دا پرلت پس لاغي ختم شو چې د دسمبر په 11 د بنو د انتظامی او پولیس چارواکو ترڅنګ د ترانسپورت د صوبایي وزیر شاه محمد خان او د پرلتوالو د مشرانو ترمنځ مذاکرات وکړي. حکومت د احتجاجانو غوښتنې ومنلې. د دسمبر په 11 د بلوچستان په دریو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه لړۍ پای ته رسیدلې. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه په دې ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ آزاد امیدوارانو ګټلې دي. خو د پښین ضلع په هرمزای کې د ښاروالۍ څوکۍ جمعیت علما اسلام، په لس بیله کې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان ډلې او په هفشارګوټي کې حکومتي جماعت عوامی اتحاد بریالی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د وایرس د ورکېدو په څو قدمه کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د دسمبر په 11 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوونکي د هدف ته د رسیدو لپاره سختې هڅې وکړي. اوکراینی ځواکونو د روس لخوا نیول شوي ښار میلیتوپول باندې سخت ګزارونه کړي او په لسګونو چاودنو آسمان روښانه کړی. په سیمه کې د روسي ځواکونو د مرګ ژوبل په اړه متضاد راپورونه دي. د یو نیمو لکو آبادۍ د ستراتیژیک سویلي ښار اوسیدونکو راپور ورکړ چې د دسمبر په 11 ناوخته په ختیځ میلیتوپول کې درنې چاودنې وشوې چې له وجې د دسمبر تر 11 پورې اور لګېدلی و. د سیمې اوسیدونکو ویلي څو چاودنې د ښار په ختیځ څنډه کې د هنټرز هال په نامه د هوټل او رستوران په کمپلیکس کې شوي دي.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریدل. اوس هم راځو یو نړیوال ریپورت ته. د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وایي ک تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي. په فارس خلیج کې به عربي ګوانډان د خپل امنیت ټینګول لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر د ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیت د پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستیو څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سفیر الله ستنګزی نور حال لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډې شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تامین لپاره ګامونه پورته کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډیر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تامین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ. خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نور هم شدیده شي. ایران اوس مهال د یورانیمو د 10% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په وینا تر دې دمه له 10 کیلوګرامه زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 25 کیلوګرامه 90% بډای شوی یورانیم ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې د 10% څخه 90% یورانیمو بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز لکلون راهیسی پاتومی خبرو که کیلو خو په دې ورستوي میاشتو کې د ایران دننه د خلکو مظاهره او د موتریزنو زپل د اوکراین او روسیې د جګړې تجدید ډیر پام لدی خبرو واړو. ترڅنګ لویدیز قدرتونه پر ایران تور پوری کوي چې غیر معقولی غوښتنې کوي. ایرانی چارواکو هم له لویدیز سره د اټومي خبرو د بشپړولو پر ځای په کور دننه د موتریزنو زپلو ته ټول پام واړو. په دې ورستوي ورځو کې د محسن شکاری په نوم یو موتریز اعدام شو او لسګونه نور بندیان چې د مظاهرو پر مال نیول شوي وو پر اعدام محکوم دي. په ایران کې وروسته تر هغه مظاهرې پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان نجلۍ د گشت ارشاد په نوم د اخلاقي امنیت د پولیسو په بند کې مړه شوه. تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مال مړه شوي، زرګونه هم بندیان دي.
تاسو د سفیو لاستان اگزی ریپورت واورېدی. او یو بل موضوع تر ازو غدا چې د پاکستان حکومت د دسمبر تر پایه پورې په هیواد کې بهرنیانو ته دا ویلي چې دوی د دسمبر تر پایه پورې هیواد پریږدي، کنی په دوی به جرمانی ولګوي. که څه هم په دې کې د افغان کډوالو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په کې زیاتره اشاره د افغانانو په وینا د دوی طرف ته ده او همدې خبرې دوی اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت به په دې اړه باندې اقدام د دسمبر تر پایه چې کله دا نیټه پای ته ورسیږي کوي. طالبانو حکومت دا وایي چې دوی د پاکستان له حکومت سره په رابطه کې دي او غواړي دا ستونزه حل کړي. په دې اړه رپورټ اورو چې د یوې افغان کډوالي له اندېښنو پیل شي.
او تاسو دفتر نه خلاص کړئ، کارونه شروع کړئ، مونږ به ویزه هم سم لرو، مونږ به اسناد هم سم لرو.
په خیبر پښتونخوا ایالت پېښور کې استوګنه شمله مقصودی ده. وایي درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له خوا ورته خبرداری ورکړل شوی و چې د دسمبر تر 1 دېرشمې دی یا خپل قانوني اسناد بشپړ کړي او یاد هم یاد هیواد پرېږدي. خو د شملې په خبره په دې درې میاشتو کې چې دوی ته د قانوني اسنادو د اخیستلو ویل شوي وو، د ډېرو هلو ځلو په کولو سره سره بیا هم په دې ندي توانېدلي چې ویزه یا د کډوالۍ کارت واخلي.
ماته ویزه نه راوځي، مونږ ته ماجر کارت نه راکول کېږي. زمانه حق فامیل دلته فعلاً زه پخپل مې ناروغه یم، ماشومان مې د یو سر نه ناروغان شول. سفارت ته په څه وزرزاري باندې لاړم، هلته ویل ستاسو مشکل دلته نه حل کېږي، خی مونږ څه وکړو.
تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه تازه خبر پاڼه کې ویلي چې هغو بهرنیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدلو وروسته په پاکستان کې اوسېږي. په دې خبر پاڼه کې که څه هم هغه هېواد کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا خبر پاڼه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سرغړونکو ته به 3 کاله د بند سزا ورکول کېږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شامل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کابو 3 میاشتې مخکې هغو بهرنیو ته چې په یاد هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل 3 میاشتې مهلت او خبرداری ورکړی و چې یا د خپل اسناد نوي کړي او یا د هم د دسمبر میاشتې تر وروستۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي. دوی سرغړونکو سره د قانوني چلند خبره هم کړې وه. د یادونې ده چې پر افغانستاني طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانانو نورو هېوادونو ته د خپلې کډوالۍ د دوسیو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې اوس یې د استوګنې ویزه یا خلاصه ده او یا یې هم کم وخت پاتې دی. د یو خصوصي راډیو تلویزیون ویاندې خاطرې نوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې د کیس کار په جریان کې دی، خو د پاکستان ویزه یې خلاصه ده، اوس که بیرته افغانستان ته ولاړه شي دا چې خبریاله ده ژوند یې په خطر کې دی.
که بیا هم جبران غواړي مونږ د پاکستان هېواد څخه واسته وي بیرته افغانستان ته، د مرګ خطر دی. راته بهرنۍ هېوادونه زمونږ کیسونه زرزر پروسه زرزر مخته نه وړي چې مونږ وشو کولی د پاکستان څخه ووزو کوم هېواد سره چې مونږ کیس لرو هلته لاړ شو.
موږ په پاکستان کې د استوګنو افغانانو د اندېښنې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویاند افیزیا احمد تکل سره شریکې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له هېواد سره په اړیکه کې دي چې افغانان په زور له خپل هېواده ونه باسي.
په پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت هلې ځلې کوي چې ټول هغه افغانان په پاکستان کې میشت دي، که مهاجر دي، که تجاران دي، که محصلین دي او که د تداوی یا نور اړتیا په مخه تلل دي، هغوی له کوم مشکل سره مخ نه سي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د یادونې ده چې پاکستان کې افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري او کلونه کلونه په هېواد کې استوګن دي، وخت په وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته سیاسي ستونزو له امله دغه هېواد د پولیسو او نور حکومتي ادارو لخوا ځورول شوي دي. خو په هغه هېواد کې داسې بنسټونه هم شته چې د دوی په ملاتړ یې غږ پورته کړی او ویلي دي چې له کډوالو سره باید سیاسي چلند ونه شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپږو
د نوبل د سولې جایزې په فورم یا ناست کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانانو د لاس نیوي لپاره له طالبان سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د یک شنبې پر ورځ پوسټو کې د نوبل کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یو ناسته جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری فلیپو ګراندی، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ری، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن او ځینو افغان میرمنو له هغې ډلې ریفه غفاری ډلی زخه ظریفه غفاری غپری وکړي. سفیر ازدان کې پر دې اړه جزئیات لري.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکن هایټفیلد وویل په خپل خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هایټفیلد وویل طالبانو که تام خپلې ژمنې ماتې کړي او ناروې ترې سخته خواشینې ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibano par khpalo jmano amal na de kade danjuno shunzi na de pranisti de wa astazi hukumat khwata na de uragali bashari haquno darnawai na de kade lakat sanga che da unai pa am mahzar ke de edam yo pesha wali dalswa khubia ham muj da talibano la astazu sara pa afghanistan aw nuru zayuno ke le danu ta dawam ur kade de khpala narazayati aw tamimo pa de rawazi hatoga hawaita urasa wali de
and disappointment very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استاد یو ځینی افغان فعالان د هیواد ته د یوې ناستې لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونی ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاری هم وغږېده.
Just today morning I read this news.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې یو شخص خپل وړوکی ماشوم په 300 افغانوی خرڅوي. دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عامه ځای کې سزاوي د خلکو تشتول، ځورونی، وژنې، لسګونو میرمنې ورکې دي، لسګونو نورې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عام مظهر کې د شریعت په نوم ښځې په درو وهل
کېږي.
اغلی غفاري وویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوې، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبرې وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام مظهر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر درې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی چې د یو این ایچ سی آر مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بلا چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان شنه بریشي چې هم د ښځو او نجونو د حقونو بلا ډیر محدودیت په اړه د طالبانو پریکړې په اخلاقي لحاظ د کرکې وړ او په عملي لحاظ غیر منطقي بولو، خو له هغوی سره له ښکېلتیا پرته بل چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشتوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور درنه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټول ګډون او استازي حکومت هغه غوښتنې دي چې نړیوال ورته شرط ایښی دي. له دې سره سره که څه هم کافي نه بلل کېږي، خو هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
د سفیر استانګزی رپورت اوریدي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دوه ډلو په روانه دسمبر میاشت کې کامی کانګرا اعلان کړی. د ګوند مرکزی مرستیال مشر عبدالرحیم زیارتوال پر مشالې ټول چې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د دسمبر په 19 کامی کانګرا د رابللو اعلان کړی. بلخوا له ګوند د اسلسوي غړو هم د دسمبر په 18 کامی کانګرا اوربللې ده. شنونکي وایي د پښتونخوا ملي ګوند د نن اختلافات زیان ټولو پښتنو ته رسېږي او باید د جوړجاړي لار خپله کړي. تفصیل له ګلای ساور.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي اعلان کړی چې د دسمبر پر 19 او 6 نیټه به په کوټه کې د ګوند قومي کانګر کوي. محمود خان اڅکزي د دسمبر پر 19 په خپلو رسمي پاڼو په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا کانګر به د ګوند ټولي مرکزی او صوبایي ادارې ټاکي. په بیان کې ویل شوی چې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب کې د ګوند ټول تنظیمونه د مرکزی کانګرې لپاره پوره تیاری وکړي. بیان زیاته کړي چې د دسمبر پر 19 او 6 نیټه کېدونکي کانګر به د هغې کانګرې د ریکړو په رڼا او تسلسل کې د ګوند مشرتابه ټاکي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 2022 کال د جنوري پر 28 او 29 نیټه په کوټه کې د ګوند مرکزی کانګرا کړی و، کوم چې د ګوند مشرتابه ټاکلې و. دا په داسې حال کې ده چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه استل شوو غړو د 2022 کال د نومبر پر 28 او 24 نیټه په کوچلاخ کې د دوی په وینا د ګوند مرکزی کمیټې غونډه کړې وه. دوی د محمود خان اڅکزي هغه ګام هم د ګوند د عین خلاف بللی و چې هغه له ګوند څخه د مرکزی جنرال سیکرټري مختار خان یوسفزی په ګډون ګڼ شمیر کسان ایستلی وو. دې کسانو د مختار خان یوسفزی په مشرۍ په خوشلاق کې تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې د 2022 کال د دسمبر پر 28 او 29 به په کوټه کې کانګر کوي. د محمود خان اڅکزي لخوا له ګوند څخه په ایستل شوو مخکښانو کې شامل رضا محمد رضا د دسمبر پر 11 مشال ویل چې د ده په وینا د دسمبر پر 19 او 20 اعلان شوې کانګرا د دوی د کانګرې د تخریبولو هڅه ده. خو د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مخکښ عبدالرحیم زیارتوال له مشال رډیو سره په مرکه کې دا خبره رد کړه چې ګواکې د ګوند ملي کانګرې د څه وجوهاتو له کبله را مخکې کړې ده.
د پارټۍ چیرمین محترم مشر محمود خان اڅکزي له ډېره وخته په دې کار باندې پر ملګرو نارې وهلې. په اګست کې موږ لاړو سپتمبر کې پشین ته عبدالله خان ته پر ټولو ضلعو ته چې خپل نوټان وکړي 6 کال به قومي کانګره کوو. هغه ملګرو چا تیاری کوله چا نه کوله. نو بیا زموږ خپله قومي کانګره چې موږ پر جنوري 28-29 باندې کړې وه په هغه کانګره کې موږ ول چې فل پلیج کانګره به کوو او هغه به په 6 کال کوو. په دسمبر کې کال پر کېدلی او هغه کې به انشاءالله لس زره زیات مندوبین شرکت کوي. موږ مخته کړې ده نو موږ شاته کړې ده. موږ په خپله زړه مرکزي کمیټې کې دا فیصله کړې وه چې د هغې واضح اکثریت موجود وي.
د نومبر پر 26 په کوټه کې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ د ګوند مرکزي اجرایوي کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د سند او بلوچستان صوبو اجرایوي کمیټو د هغه غړو د ګوند غړیتوب یې ختم کړي چې له ګونده د استل شبي مختار خان یوسفزی په بلنه یې په خوشلاق کې په شبي غونډه کې ګډون کړی وو. تر اصل کې دوه وړاندې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند وایان او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا له مشال رډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ګوند اکثریت د دوی ملاتړی دی. رضا محمد رضا وویل چې محمود خان اڅکزي د مرکزی کمیټې غړو غونډه رابللې وه خو د ده په وینا په هغه کې ناکامه شو او اوس دا هڅه کوي چې د دوی اعلان شوي قومي کانګره ناکامه کړي.
دا اصولاً سیدی دا غیر عینی د زمو د منشور د عین لخوا او پدیس مرکزی کمیټی قومی کانګره اعلان کړی و او دا غیر تیاری ډیر په زور شور روانه ده. د پارټی د ادارو اکثریت له موږ سره په حمایت کې ښکارا په میدان کې ولاړ دی. نو د دوی دا کوشش چې دی هغه د دوی دا د سیدی قومی کانګره ته یو خند جوړ کی یو غلط تاثر جوړ کی. لیکن موږ دا لارې هم او خپله هم نن ګوره د شمالي پښتونخوا خیبر پښتونخوا د صوبایي کمیټي غونډه ده هغه به دوی دا ناروا فیصله رد کړي. اوس دا وخت کې په کوچلاخ کې زموږ د جنوبي پښتونخوا صوبایي کمیټي دا دغې ډېر دروند اکثریت دی. تاسو تصویران بیا کتلی شوئ دا به هم دا رد کړي. پارټي مرکزي سیکرټري جنرل به هم دا رد کړي.
د سیاسي چارو شنونکو او خبریال سید علی شاه په پښتونخوا ملي عمومي ګوند کې دننه د اختلافاتو رامنځته کېدو په اړه مشال رته ویل چې د دې تقسیم تاوان به ټولو پښتنو ته رسي. سید علی شاه زیاته کړه چې پښتني سیمې د پخوا پرتله زیات یووالي ته اړتیا لري او د دې اختلافاتو نتیجې به ښې نه وي.
ما په فکر سره دا خو صحیح خبره نه ده. په کار دا دی چې دا کم پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کم ګوند دی په کار دا دی چې دا څه نه وایي سوي. لیکن کوم سلسله چې روانه ده هغه بالکل ٹھیک نه ده. هغه د خلکو ته د پښتنو ته د ټولو ته ډیر زیات تاوان دی. ظاهره ده دا وخت پښتانه چې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نو په داسې حالاتو کې خو د اتحاد او د اتفاق او د یو ښه نظم ضب ضرورت و. لیکن له بده مرغه صورتحال داسې دي چې دوی کانګري چې دي هغه اعلان شوي دي. نو په کار دا دی چې دا ټول چې د چا سره څومره زیات اختیار دي ځام دا د هغه ذمهداري ده. په کار دا دی چې مفاهمت شوی وای او نور چې کوم اختلافات وي
په پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عمومي ګوند کې اختلافات تر هغه وروسته په ډاګه شول چې کله یې مشر محمود خان اڅکزي د ګوند د عین او ګوندی پریکړو د سرغړونې په تور د یو شمیر مخکخه سیاستوالانو او غړو ایستلو اعلان وکړ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي 12013 14500 او 15015 پټ کلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12013 15015 پټ او 15880 کلو هرتز.
تاسو مشال ریڈیو اوری دیوس راځو یو بل رپورٹ ته تاسو مشال ریڈیو په دې غړي کې رپورټونه واوري دلاو ورسته بیا ل اشتیاق مسجد سره خبره کوو ځکه چې په درازند کې یو جرګه روانه ده چې غره سره پلان سي نو بیا په هغه باندې خبره کوو او یو بل جرګه چې په ډیر اسماعیل خان کې سوي ده دا غي جرګي په اړه باندې به تفصیل درکو او لدی ورسته بیا ده درازند دي د جرګي حال درکو خو کوشش کو چې هغه سره د ټلیفون په لائن سي او هغه له د ټلیفون په لائن دی راغلی خو راځي چې د ډیر اسماعیل خان د جرګې په اړه باندې تفصیل دروارو ما خیال راته راغی د ټلیفون په لائن سو اشتیاق مسجد نو درازین دی جرګې ته به لاړ سو او بیا به وروسته یو بل رپورټ تراسو چې هغه د کمرګولي په اړه باندې دی د کمرګولي د رپورټ ته به هم وروسته راځو خو رپورټونه دا دي چې په درازند کې له تیر څو ورځو احتجاج روان دی او پروند ځینې کسان نیول سوي دي چې د ځای خلکو په وینا دا مشکوکه ترګر دي یا د دوی په نظر باندې په دې سیمه کې امن خرابوي. اشتیاق مسجد را سره ټلیفون په لاندې اشتیاق خان تاسو تر کله وایم اول کدار توسه چې دا پېښه یا دا کیسه څه ده چې لښ اوریدونکي په پوښي.
مننه عبدالحی. بالکل درازندہ کشے تیرا ورز پا یو پرائیویٹ شیرانی قوم گرفتار کری وی اور دے دے گاڑی تائے اور ور کڑے دے دے قوم شیرانو سرا چے کم خبر ماوش ولی اگوی داو ویل چے داگی دینا داگا کسان پا لاسم دسمبر دے سمتا غلی وی حسن خیلوس کی مکش شپا کری ہوا اور تیرا ورز دے دے دینا پا خوڑ کش ڈاٹسن یا پیک اپ گاڑی دا شاک شوائی وی بیا دا کوم زوانان ورا غلی وی دا گاڑی دا دے دے دا خوڑ نا وستلی اور دے دے سر وصلالی دلی وی اگینا بعد دے دے کلی والا خبر کری دی اور دا کلی والا چه خبر کری دی بیا موقع تا پولیس را غلی دے ٹول کوم چیغا کڑی دا راوتلی دی اور دے دے گرفتار کڑی دی دا شپیش کا سان خود درازندہ تانے سے چو دن ماما سر خبر وشولے آگوی دا وویل چی دا کسان وی دے خفیہ ادارے ایم آئی سر دے دے کار کور پچھے انجا وزیر کبائلو سر تعلق دائی اور یو مقامی شیرانائی ہم ورسر آدائی تیرا ورز د قوم مشرانو د غشپیج وسلوال چې کله پولیس ته حواله کړی دی هغې نه بعد پولیس دا چاونی ته وړی وی په درازنده شی حواله کړی دی اور دا وخت هم د درازنده قوم مشرانو جرګه کړی ده اوس
چې دا پښتنه ما کوله ما تاسو چې دا خبره به دې ته جرګې ته راځو خدا یعنی حکومت دا منی چې دا شپږ واړه کسان چې دي دا د جاسوسي ادارو خلک دي چې هم دلته ګرځېدل او نیول سوي دي.
بالکل عبدالحی ایس ایچ او د درازنده ایس ایچ او دین محمد تصدیق کړی دی چې دا د خفیه ادارې ایم ای تر دی کسانو چار کولی خو د درازنده مشرانو دا ویلی دی چې د په پرایویټ کاپړې شه او وسلاوال دی په خپل سیمه کې نه مانی دا اوس دی دی په درازنده پوزي چاونی کې د پوز چارواکیو سره درازنده سیمه مشران ناشتي دا جرګه چې کله مکمله اوس طرفونه دی دی په وسلو مبارک شه دا څه خبره کی او قوم مشران او ځی چارواکي تاسو ویایي هغه بیا لږ وخت شه پتا ولاګي
او کلش داسې پس منظر راکې چې وار لمخه په درازند کې د خلکو احتجاج هم روان دی کنه
او احتجاج دا وخت خو نه دی روان خو د درازند سیمه نه د یو شاہ شیرانی چھے دے ٹانک سی میں نا معلوم وسلہ والے تشتاول آئے وہ دے آگے دے پارا احتجاجی پر وہ آگا اس پر بے دارا کا دائی دے درازندہ شیرانی قبائلیان سو ورز درنا ہم کڑی وا اور دے گی درنی تا دے پشتون جورن زنگ منظور پشتین ہم ورا گلائی وا دے 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 ٹانک نا بے درا کشوی انصاف شاہ شیرانی دے بزیبی غشتنا کڑی وا خو اس پر حکومت دے دگی والی سرا ہم دیتا جواب نه دی ور کړی اور نه دی انصاف شاه په حواله سره یې س اقدامات کړی دي چې هغه د ژوند دی دغه حواله سره لیا پاکستان حکومتي چرواکي غلي دي.
شاه او بل خبره دا چې تاسو یو رپورٹ را لژل یو چې هغه د ډیر اسماعیل خان د لوی جرګې یا ګرند جرګې په اړه باندې دا غو تفصیل څه دی شتقال
دا 13 ورځې د قطبی وزیرستان او د سویلی وزیرستان وزیرو ګرند جرګا شوی او د غیشه د قطبی وزیرستان عثمانزئی وزیر قبایل او د سویلی وزیرستان احمدزئی وزیر قبایلو نه مشرانو گڈون کڑو پدا جرگا کشے دے پاکستان ریاست او دے حکومتی چاروا کیوں نہ دے علی وزیر دے راخوشی کول غشتنا شوی دو
مننه داسیکو او استاسو خبر پخله دا بلکې استاسو دا رپورٹ په وچلو پاغه کې به د مشران خپل خبري وکي. استاسو ډیر ډیر مننه او شوخت ترتوالو اوریدونکو دغه حکومت وزیر لوی جرګه سوي د علی وزیر د خلاصون په والا باندې په ډیر اسمل خان کې او اشتیاق کې ذکر وکي. د اشتیاق مسعود رپورٹ په واره
ڈیرا اسماعیل خان شیخ یوسف سیمک شے نن پیولاسم دسمبر قطبی وزیرستان عثمانزئی او دی سویلی وزیرستان احمدزئی وزیر مشہرون پا گرینڈ جرگاک شے دی پاکستان ریاست نا پا کراچی زندان کشے باندی سویلی وزیرستان نا دی قومی اسمبلی نمائندہ علی وزیر دی زر خوشی کول وشتنا یہ کڑی دو علی وزیر دی خوشی کول وشتن دی پورا دی وزیر گرینڈ جرگا پریکڑے پا باراک شے دی جرگے مشر ڈاکٹر گل عالم وزیر مشال ریڈیو تا وویل
چې علی وزیر دعا کولا شي چې دای په جیل کې سوتلای دی په غیر قانوني په فیک فایرینا کې دا یو ختمیږي بل جوابوي. نن د حکومت ته میږي خبر ورکا چې د یکم تاریخ پر راون 2023 علی خلوص نشه میږي په یکم تاریخ دا ټول خلک سره جمع کیږي په دی خان او هغه زیتا ودون راستوي چې حکیم دي کې دای چانی ولای دی علی چې کیم تم کړی دی نه د عدالت په واخه دی نه د جمهوریت طاقت په واخه نه د سیول حکومت دا د خاص د جرنلونو پولیس کې ده چې هغه وته چې مپی وړای باجوا خلوړ اس دې هغه پالیسی دو ویلې چې علي د کوم د پوره امن غوړي د کوم د پوره شز بند غوړي دغه د پوره علي په جل کې ستلای دی دا د میش اوز بندوي بلکې صرف د علي نه دی دا د ټول مظلوم کوم اوز بندول دي.
د وزیر ګرند جرګاک شه برخه او خاص تن کوي د سویلی وزیرستان وونه سیمه یو مشر یا وزیر یا یي
دا مازای اتمنزای ګرند جرګې فکر دا فیصلہ کڑی دو چی در یا ست دے میش دے ایم این اے فنڈینا دی دلتا ایڈی پی دو دا فنڈینا پا تانا لگی شتو کی غڑپ کاوی ای میش علاقہ دے جنگ زپلی علاقہ وا دے میش پہ علاقہ بندے در سخت مشکلات ارسو دے میش علاقہ دے غربت سر مخومخ دو دے بیروزگاری سر مخومخ دو تعلیم نو ہونے کے برابر دائیس نو دا غا ایم این اے خلق داتا منتخب کی چی دے مو دے علاقے مسائل مسئلے حال کی خود بد قسمت تینا دے دوی کولے نا دے مو ایم این اے پا جیل کے دائی نو دا خلق بدا بندر وات لای دے چھتے میرے میں نے دا ستی خلوص کی پٹول کے سینہ کے بریس صدا سے جواز نستا پیش دایا ہی چھ پچار دادو چھ مازید پو وزیر کو مرحام وکی علی وزیر پیزات منہ طریقہ رہا کی
پا جرگاک شے موجود دے علی وزیر تربیر خبریں ہم وروائی
دا سراج دے علی دے ترزی آئی ما دا جرگان وزیر گرن پر نمہ بندہ دو بدا مندہ چھ چمرا وزیر دے کامازائی دے کاتمنزائی دے کد سوت وزیرستان دے کد نارت وزیرستان دے دا ٹول سرا پیوزی شوی دی گرینڈ جرگے دا مطالبہ وکلا یو منتخب الیکٹڈ ایم این اے نی ولای شوای دای دتا او تو زره خلک ووټ ور کړای دای نو تو یو دای نه دای نی ولای منصب تو د میش غونډه علاقې رغمل کړی دو غونډه علاقې دی نی ولې دو میش دا مطالبہ کی د جرګې په ذریعہ بنده چته میش تا د خپل ایم این اے رخلص کا.
تاسو د اشتیاق مسید رپورٹ واوریدلې چې د علي وزیر د خلاصون پاړه باندې او اوسم راځو چې په پېښور کې د مړسوي د پښتو سندرغاړي کمرګولي فاتحه سوي دا دته ډېر هنرمندان ورغلي دي او زموږ همکار هم ورغلي چې هغه له دې په اړه رپورټ راغلی.
دا دسمبر په یولسما د هنري ټولنې لخوا د پښتو نومیالی سندرغاړي کمرګولي د مړینې لاسنیوه په خبر سوپر مارکیټ کې ترسره شوه چې ورته د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر هنرمندان او د نوموړي خپل خپلوان هم ورغلي وو. لاسنیوه کې شریک د کمرګولي واره اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ځینې محدودیتونو له وجې د کمرګولي فاتحې ته نشي کېناستی.
او فلحال په افغانستان کې هلته خو مونږ دلته دغه نشو کولی چې فاتح خانی ورته ونیسو. زړه کې ډېر ارمندونه وو چې خپل کور کې اوسم بس دا نصیب خبر ده بل خوشبختی دا و چې په دې بیماری حالات کې متله او عمرې ته تله او
په ټولنیزو رسنو هم د کمرګل مینوالو د هغوی په مړینه خفګان خودلې. دعا کې شریک د پیښور سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې پښتو موسیقي کې کمرګل یو ځانګړی نوم دی او د هغوی مړینې سره پښتو موسیقي د تکړه او خوږ غږ نه محروم شوه.
کمرګل بیبي چې د مهاجرت او د کډوالۍ په ژوند کې وفات شوه او ډېر د افسوس خبره ده او نن په هغه په داسې وخت کې وفات شوه چې د هغې په ملک کې په موسیقۍ باندې بندیز دی. تر دې پورې چې د هغې هغه کټ هم دلته راونړه په دې یاره چې یاره هسې نه چې څه پېښه مونږ ته پېښه نه شي. د هغې که په فن مونږ خبره وکړو نو د لر او د بر د پښتونخوا یو ډېر لوی فنکاره وه، ډېر غټ نوم و او یو پښتانه یو داسې پښتون آواز و چې هغې اورېدو سره به سړي په ذهن کې د پښتونخوا دا غرونه او دا میدانونه به سړي په ذهن کې راتلل. او د هغې خدمات هم په افغانستان کې دي، هم په پاکستان کې، دلته په دې پښتونخوا کې هغې ډېر غټ خدمات دي په ریډیو او ټلویزیون کې.
کمرګلی د دسمبر په 9 د کینیډا په ښار ټورنټو کې په یو روغتون کې سا ورکړه. کمرګلی په 9 کې په کلیواله کچا سندرو ویلو ته مخه کړې وه او په ریډیو افغانستان کې له 3000 زیاتې سندرې ثبت کړې وې. کمرګلا په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه کینیډا ته کډه شوې وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.